السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي دوی له چین نه د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولس مشرۍ معنی الوتکه هم ورته چارتر کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی تلفاتو سخت اندېښمن کړي. په افغانستان کې د چین لوی پروژې په دې وروستیو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې دي. دا او یو شمېر نور مطالب مو په دې نیم ساعت تا خبری مجله کې راټول کړی دی. زه اکرام الله اکرامم او دا نیم سات خبری مجله در امین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. د خبرونې په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ د دې مهال مهم خبرونه ورو چی احمد تکل برابر کړی دی.
السلام علیکم. په پایل کې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د روغتیا وزیر وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره په پلازمینه کابل او ولایتونو کې ځانګړي بسترونه چمتو شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی لومړی تلین نن د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د غونډو په ترڅ کې ونمانځل شو، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قزاقستان کې اصلاحات ستایلي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي حکومت د چین له ووهان ښار څخه هیواد ته د افغان محصلانو د ستنولو لپاره چمتو دی. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبریالانو ته وویل له ووهان ښار څخه د افغان محصلانو د انتقال لپاره یو الوتکه هم چارتر شوې ده.
موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور ریاست یو چارتر الوتکه چمتو کړي او زموږ روغتیایي ټیم چمتو دی چې ووهان ښار ته ولاړ سي او زموږ محصلان هیواد ته راولي. موږ هغوی ته د قرنطین امکان هم برابر کړی دی.
ښاغلی فیروز په عین حال کې یادونه وکړه چې د کورونا وایروس د کنټرول لپاره په پلازمینه کابل کې سل او په ولایتي حوزوي روغتونونو کې 200 بسترونه له ټولو تجهیزاتو سره چمتو شوي دي. د بغلان ولایت چارواکي په مرکز پلخمري کې په یو محفل د یوې انتحاري حملې د شندولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان محمد وایس صمیمی خبریالانو ته وویل چې یو انتحاري برید کوونکي غوښتل د مرکز پلخمري په حسین خیلو سیمو کې خپل انتحاري واسکټ د کوژدې په یو محفل کې والوزوي، خو امنیتي ځواکونو پیژند او برید کوونکی هدف ته رسیدو مخکې ځان الوزولو ته اړوت. ښاغلی صمیمی وایي چاودنې څوک نه دي وژلي، خو دوه ملکي وګړي یې ټپیان کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو یو قمندان له خپلو 9 وسلوالو سره د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې حکومت ته تسلیم شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل دا ډله په درې تخت سیمه کې له افغان ځواکونو سره د نښتې په پای کې تسلیمۍ ته اړ شوه. ښاغلی امان وایي دې وسلوالو اصلا د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې فعالیت کاوه. د چشت شریف ولسوالۍ په درې تخت سیمه کې څه موده مخکې هم 40 وسلوال طالبان افغان حکومت ته تسلیم شوي وو. د کندهار چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو یوه 8 ډله نیولې ده. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان چې جنګیالي او د غلچکیو حملو عملان هم پکې دي، د یوې اونۍ په ترڅ کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول شوي. ښاغلی بارکزی وایي نیول شویو کسانو په لومړنیو تحقیقاتو کې په ورانکارو فعالیتونو کې په ګډون اعتراف کړی دی.
د دوی د جملې څخه 4 تنه نفوذي، 2 تنه جنګي او منګوزاران دي، او یو نفر د اختطاف په تور سره نیولی دی.
لبلې خوا 215 قول اردو د کندهار ولایت په خاکریز ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 5 وسلوالو کسانو د وژل کېدو او د 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. په چین کې په کورونا وایروس د اخته کسانو له کبله د مړو کسانو شمیر نن له 300 واوښت. دا په داسې حال کې ده چې ګڼو هیوادونو د لومړنیو قضیو راپور ورکړی او د دې وایروس د مخنیوي لپاره یې چین ته پر سفر بندیز لګولی. د چین روغتیایي چارواکو نن سهار وویل لږ تر لږه 304 کسان په دې هیواد کې کورونا وایروس وژلي دي. دوی همداراز وایي په دې ناروغۍ چې لومړی د هوبی ولایت په ووهان ښار کې خبره شوه 4380 تنه اخته شوي دي. له بلې خوا فلیپین نن وویل چې یو تن په دې هیواد کې د کورونا په ویروس مړ شوی دی. دا له چین څخه بهر په دې ویروس د یو انسان د مړینې لومړنی مورد دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ارمان لونی لومړی تلین نن د بلوچستان یالات په لورلای او یو شمیر نورو سیمو کې د اعتراضیه غونډو په ترڅ کې منزل شو. دا غونډې د بلوچستان په مرکز کوټه او ژوب، قلعه سیف الله، موساخیلو، دوکۍ او نورو سیمو کې جوړې شوې. د ارمان لونی خور وایي د پاکستان حکومت د یو کال اوښتو وروسته هم د دې د ورور قاتل نه دی نیولی. وړانګې لونی ازادۍ راډیو ته وویل د ارمان په وژنه تورن پولیس عطاو رحمان نه یوازې خپلې دندې ته ځي بلکې ترفیع هم اخیستې.
پر قاتل عطاو رحمان باندې په قاعده د 302 دفم لګیدای و قاتل دفعه خلا کې سم پر هغه دی ولر دی شیس پر مختګ نه دی سوی بلکې هغه قاتل ته خپل دندې پروموشن هم ورکړی دی. هغه کس هم لبوري بدل کې کوټ کې هغه د ډیوټي ورک او پروموشن یې ورک.
ارمان لونی د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین نږدې ملګری وو او د 2019 کال د فبروري په 2 نیټه په داسې حال کې د مړینې خبر خپور شو چې د لورلای د پولیسو په توقیف کې وو. د لونی کورنۍ وایي چې ارمان د پولیسو د شکنجې په نتیجه کې مړ شوی، خو پولیس وایي چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په قزاقستان کې د اصلاحاتو ستاینه وکړه او ویل واشنگتن په دې بدلون کې له دې هیواد سره مرستې ته چمتو دی. پومپیو د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان کې له ازادې رادیو سره په خبرو کې د پخواني شوروي اتحاد له دې جمهوریت څخه همداراز وغوښتل چې په سینکیانګ ایالت کې د اقلیت مسلمانانو د ځپلو په برخه کې د چین پر حکومت د فشار د راوړلو پر هڅو ورګټ شي. ښاغلی پومپیو زیاته کړه چې متحد ایالات په منځنۍ آسیا کې د خلکو هوساینه غواړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د کابل په ګډون د افغانستان د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلوري ساعتونو کې د سانتیګراد په کچه وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 5، ټیټه منفي 3. هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. کندهار اسمان وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 2. مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 18، ټیټه 3. او جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3.
مغل ازادي رادیو نوري درنو دوستانو د افغانستان د څو لوی وخرنو د هوا د حالاتو وړاندوینه وا وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات او مسایل لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي دوی له چین د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري. ولسمشر مانی د دغه چارې د ترسره کولو لپاره یو الوتکه هم چارتر کړي، خو د دې وزارت چارواکو ویلي دي چې د نړۍ د روغتیا سازمان په غوښتنه کړې ده چې باید د ووهان له ایالته محصلین ونویستل شي.
دولت افغانستان و ما د سره د سیستم کې افغانا را انتقال بده. ریاست محترم جمهوری تیاری چارتر آماده کرده.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2003 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی تلفاتو سخت اندېښمن کړی دي.
سره له دې چې د روان د 2009 میلادي کال په درې وروستیو میاشتو کې د ملکی تلفاتو کچه راښکته شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې
دا هم اوري چې په افغانستان کې د چین لوی پروژې په دې وروستیو کې له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې جاپان د تیل وړونکو بیړیو د خوندیتوب لپاره منځنی ختیځ ته یو جنگي بیړۍ واستوله. نور مطالب هم لرو. دا خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو ده. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي دوی له چین د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشر مانی الوتکه هم ورته چارتر کړي. فیروز الدین فیروز چې نن یې په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کولې وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان وړاندیز کړي چې تر هغه چې وضعیت عادي حالت ته نوي ګرځیدل دغه کسان باید له ووهان ښار څخه بهر نشي. ناجی صافی په دې اړه رپورت چمتو کړي.
د افغانستان د امیر اوختیا وزیر وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوي. فیروزالدین فیروز چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته خبرې کولې وویل چې دوی له چینه د افغان محصلانو د لیږد لپاره بشپړ چمتووالی لري او ولسمشرۍ ماڼۍ الوتکه هم ورته چارتر کړې ده.
افغان دولت او موږ په دې هڅه کې یو چې دا افغانان را انتقال کړو. جمهور ریاست چارتر الوتکه چمتو کړې. زموږ روغتیایي ټیمونه چمتو دي چې ووهان ته ولاړ سي او زموږ محصلین افغانستان ته انتقال کړي او موږ د قرنطین زمینه هم ورته برابره کړې ده.
خو ښاغلی فیروز دا هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه دا ده چې تر څو بیړنۍ حالت نه وي ختم شوی باید له ووهان ښار نه بهرني وګړي که هغه د هر هیواد وي انتقال نه شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي دوی په دې برخه کې جدي تدابیر لري، خصوصا هغه کسان چې له چین څخه راځي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت 320 له چین څخه هغو احتمالي لیږدونکو کسانو ته په پام کې نیولي چې تمه ده افغانستان ته راشي. له دې ټولو سره د امیر روغتیا وزارت وایي د چین په ووهان ښار کې د یو سلویخت افغان محصلانو او د دوی د کورنۍ له غړیو څخه یو هم د کورونا په وژونکي ویروس نه دی اخته شوی، خو د دوی انتقال بیا هم د 10 میلیونه کسانو ژوند ګواښي. د روغتیا نړیوال سازمان استازی ډاکټر محمد داوود الطاف وایي هغه افغانان چې له چین څخه افغانستان ته انتقالیږي معاینات یې ډېر مطمئن نه دي او ممکن د دې ویروس پیښې افغانستان ته هم راولېږدول شي.
زمونږ معاینات 100% کې ډاډمن نه دي، خو موږ له دې عمله ډاډمن شو. د دې تر څنګ چې زمونږ معاینات جدي او ګټور وي، بیا هم د دې چانس ګورو چې ممکن پیښې هېواد ته داخلي شي.
د دغه وزارت په خبره له تېرې یوې اونۍ راهیسې 222 کسان له چین څخه افغانستان ته راغلي چې 233 افغانان او پاتې نور بهرنیان دي او دا ټول چک شوی چې کرونا ویروس نه لري او دوی ورسره په اړیکه کې دي. یو شمیر هغه محصلان چې د دغه ویروس د خپرېدو په لومړۍ ورځو کې په شخصي لګښت افغانستان ته راغلي وایي د دغه ناروغۍ تر جدي کېدو وروسته د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لورې ورسره اړیکه نیول شوې ده څو د دوی له روغتیا څخه ډاډ حاصل کړي. ممتاز یو له هغو محصلانو دی چې په چین کې د عامه اړیکو په برخه کې ماسټري کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو نیم هفته نور لازه په ووهان کې وم زرالم تقریبا اوس دغه چې د دې مریضي علایم نه ما په خپل وجود کې لیدلې دي. زما خپل ټکټ ما په خپله شخصي پیسو باندې خپل ټکټ کړی په میدان کې زما څه پوښتنه شوې ده چې د کومه ځایه راغلي.
که څه هم دغه ویروس د ډېرو کورنیو اندېښنې راپارولې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي د دې ویروس ګواښ وژونکی نه دی. د چین روغتیایي چارواکو نن وویل کورونا ویروس په هغه هېواد کې لږ تر لږه 340 تنه وژلې دي. په چین کې 4300 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د 2000 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکی تلفاتو سخت اندېښمن کړي. د دې کمیسیون چارواکي که څه هم د ملکی تلفاتو په تړاو دقیق شمیر نه ورکوي، خو وایي چې په دې اړه چمتو شوی راپور به په راتلونکو 2 ورځو کې له رسنیو سره شریک کړي. دغه اندېښنې په داسې حال کې دي چې په تیرو 2 اونیو کې په بلخ، کندوز او بادغیس ولایتونو کې د هوایي بریدونو له امله ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې. خاطر پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو 3 میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه د پام وړ راکمه شوې وه، خو د 2020 میلادي کال په لومړۍ میاشت کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله د ژورې اندېښنې وړ ده. د دې کمیسیون وین شکر الله مشکور د یک شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په 2019 میلادي کال په 3 وروستنیو میاشتو کې د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شوې وه یو څه اندازه، ولې بدبختانه په دې وروستیو کې د دې همدو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو کچه واقعا د اندېښنې وړ دی. زموږ موندنې په همدغه 2 ورځو کې د کانفرنس په ترڅ کې د رسنیو سره او د افغانستان له ولس سره شریک
خغلی مشکور دا جزئیات هم ورنکړل چې دا تلفات ملکیان ته د جګړې د کومې لور لخوا ډیره وخت دي. خو د نوموړي په خبره د حکومتي ځواکونو دغه شان د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د حکومت او خلکو ترمنځ واټن زیاتوي او د نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په داسې حال کې دغه اندېښنې څرګندوي چې د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د روان لمریزې میاشتې په 11 نېټه د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي برید له امله د یوې کورنۍ درې غړي چې دوه ماشومان او یو ښځه هم پکې شامل وو ووژل شول، چې ځایي چارواکو بیا دغه پیښه یوه بمي چاودنه یاده کړه. دغه شان د کندز د ځایي چارواکو په تایید په کندز ولایت کې د تېرې پنجشنبې پر مازیګر په هوایي برید کې د دوه ښځو او دوو ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. هاخوا بیا په بلخ کې د روانې لمریزې میاشتې په 6 نېټه د 209 شاهین قول اردو اړوند هوایي ځواکونو په یو هوایي برید کې درې ښځې او درې ماشومان ووژل چې د ځایي چارواکو په وینا د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې روانې دي. دغه شان د طالبانو لخوا هم په بېلابېلو بریدونو کې د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ملکیانو دغو وژنو د خلکو پراخ غبرګونونه هم له ځان سره درلودل. د افغانستان ملي دفاع وزارت بیا وایي د افغان ځواکونو لخوا د شویو بریدونو په اړه چې ملکیانو ته پکې تلفات اوښتي څېړنه کوي. د وزارت مرستیال ویان فواد امان
د افغانستان دفاع وزارت چې کله هم هوایي عملیات کوي د دقیقو معلوماتو پر بنسټ کوي. افغان امنیتي ځواکونه په خپلو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوي لپاره جدي تدابیر لري او هغه پیښې چې رامنځته شوې دي موږ په دې اړه جدي پلټنې کوو، ځکه دغه پیښې ډېرې پیچلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د افغان ځواکونو د هغو عملیاتو په اړه چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده څېړنو خبره شوې، خو نتیجه له خلکو رسنیو سره نه ده شریکه شوې. د پوځي چارو افغان کارپو باري عرض بیا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي کسان ته د تلفاتو د اوښتو لاملونه د افغانستان پیچلې جغرافیې موقعیت او په استخباراتي اطلاعاتو کې نه دقت ګڼي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هم دوه اونۍ وړاندې یو تازه راپور خپور کړ چې پکې راغلي د 2019 میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو غوړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې د افغان امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمېر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی، خو افغان حکومت هغه مهال دا راپور رد کړ او ملکیانو د تلفاتو اصلي لاملینې وسلوال طالبان وګڼل. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د چین لوی پروژې په دې وروستیو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي. د عینکو مس او د امو سیند د نفتي حوزې د تیلو کیندنه هغه دوه لوی پروژې دي چې تړونونه یې چینی شرکتونو سره لاسلیک شوي دي، خو د دواړو پروژو چارې ټاکنې او وان په ټپه درېدلې دي. نامنه یې د اسانتیاو نشتوالی او د چین د پانګونې پر وړاندې حساسیتونه هغه څه دي چې د پانګوالو او سوداګرو په باور د چین پانګونه یې کمرنګه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چین تر اوسه د استخراجي صنایعو په برخه کې 800 میلیونه ډالر پانګونه کړې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی وایي دوی د محل د قانونو په سکتور کې له چین سره فعال تړونونه هم لري چې د په خبره چارې خې پر مخ ځي. ښاغلی مطفی ازادي راډیو ته وویل چین په افغانستان کې پانګونې ته لیواله دی او د قانونو په برخه کې ښه تخنیکی وړتیا هم لري.
خپل لمړیتوبونه مشخصه کړی دي. د دې لمړیتوبونو مشخصه کولو هدف دا دی چې مونږه بهرنی پانګونې ته زمینه برابر کړو او چین په دې برخه کې ظرفیت د پانګونې هم لري او هغه وسایل او ټکنالوژي چې اوسمهال په دې برخه کې استفاده کوي د پام وړ ده. اما زمونږ لپاره شرایط زمونږ د صنعتي استخراج سکتور تګلاره ده، زمونږ د دې تګلارې عملي کول دي. مونږ هغه پانګوالو ته لومړیتوب ورکوو چې زمونږ سره د پانګونې تعهدات ورکي او عملي کړي.
د لوګر د عینکو مس او په سرپل کې د امو سیند د نفتي حوزې د تیلو کیندنه هغه پروژې دي چې چینی کمپنۍ د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال تړونونه ګټلې دي. له تیرو څو کلونو راهیسې د دغو دواړو پروژو کارونه په ظاهره په ټپه درېدلي، خو د قانون وزارت بیا وایي د دغو پروژو د ځنډ لاملونه تخنیکي دي. د دغه وزارت په وینا د عینکو د کان په کیندنه کې د راغلي ځنډ لاملونه دوه دي. لومړی دا چې ګټونکي چینایي شرکت د عینکو مس په تړون کې د بدلون غوښتنه کړې او دویم هم په سیمه کې د تاریخي آثارو کیندنه ده. له دې سربیره چین افغانستان کې د برېښنا، روغتیا، ترانسپورت او زیربنا په برخه کې د پانګونې وړې پروژې هم لري. د افغانستان مالی وزارت وایي دوی په افغانستان کې د چین د کره پانګونې ارقام نه لري، خو زیاتوي چین تیرو څلورو کلونو کې افغانستان سره د خپلو کمپنیو له لارې شاوخوا یو میلیارد ډالر مرسته کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي چین افغانستان کې لوی پانګونې ته لیواله دی، خو ادعا کوي امریکا او هند چې د چین اقتصادي سیالان دي نه غواړي چې چین افغانستان کې لوی پانګونه وکړي. د دغې خونې د مشرتابه غړی خانجان الکوزای وایي ناامنۍ، د زیربناو نشتون او له چین سره حساسیتونه هغه لاملونه دي چې افغانستان کې چینایي پانګونه کمرنګه کړې.
هند دلته نږدې دی، د هند او پاکستان سره رقیبان دي، د هند او چین سره رقیبان دي. په هغه ډېر کوشش کوي چې د چین پروژې دلته کامیابۍ ته ونه رسیږي. نه تنها چې تشویش دی، بلکې عملي کوشش کیږي چې چینایي سرمایه گذاری دلته په افغانستان کې محدود شي.
امریکا او هند تر اوسه په زغرده نه دی ویلي چې افغانستان کې د چین د پانګونې په اړه کومه ملاحظه لري او کنه. په افغانستان کې د چین د پانګونې د کمیدو او د دوی د پانګونې پر وړاندې د حساسیتونو خبره داسې مهال کیږي چې چین له پاکستان او ایران وروسته د افغانستان دریم سوداګریز ملګری بلل کیږي. د دغو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کال کې څه باندې یو میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې افغانستان ته د چین واردات جوړوي.
له ازادي راډیو نه پښتو خبري مخامنۍ مجلې ته غوږیاست. د افغانستان د ښځو چارو وزارت سره په تیر یو کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له وزرو زیاتې قضیې ثبت شوې دي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ نن په یو خبري کانفرنس کې وویل د دې پیښو له ډلې سلور زره ولس قضیه د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي. خو د افغانستان د بشر حقوقو خپلواکه میسون وای د دوی ومشتنی راپور خي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اته سلنه پیخي لوړې شوې دي. تفصيل ناجیا صاحب وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ډیری پروګرامونه پلي شوي، خو لا هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بلل کېږي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1000 قضیې ثبت شوې چې 150 یې جدي پیښې وې. د دغه وزارت مرستیالی سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ یو خبري کانفرنس ته وویل د دې پیښو له ډلې 410 قضیې د افغانستان عدلي او قضایي ادارو ته استول شوې دي.
بدبختانه ما در سال 1398
په خوشنۍ سره په 1390 لمریز کال کې ډېرې جدي پیښې رامنځته شوې دي چې زموږ د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې 150 هغه پیښې وې چې ډېرې شدیدې وې.
د اغلی وردګ په خبره په جدي پیښو کې د وژنو، جنسي تیري، ځان وژنې او صحرایي محکمو پیښې شاملې دي. د ښځو چارو وزارت د دغه تازه راپور پر بنسټ د پیښې د تیر کال په پرتله یوازې 1% زیاتوالی ښیي. د ښځو چارو وزارت ویانده رویا د درس بیا وایي د تاوتریخوالي ډېری پیښې په غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، تخار، ننګرهار او کابل کې شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د 8% ډېرېدو تر څنګ په دې برخه کې جدي اندېښنه څرګندوي. د دغه کمیسیون ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل
هغه د تاوتریخوالي پیښې چې کمیسیون ته رسیدلې دي د هغوی کچه تقریبا 8% لوړه وه. دا په دې معنی ده چې د خلکو معلومات زیات شوي دي، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو ملاتړ کوونکي اضافه شوي دي او خلک متوجه شوي دي چې دغه د خشونت د ازادارزیت او د خشونت پیښې کمیسیون ته راوړي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو زړه بوګنوونکي وروستۍ قضیه د مرغومي په شلمه په فاریاب ولایت کې وه چې د لال بیبي په نوم یوه میرمن د خپل میړه لخوا ناوړه شکنجه شوې وه او اوس هم په روغتون کې بستر ده. د ښځو چارو وزارت وایي د دې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیول شوي او قضیې ته به رسیدنه وشي.
د زمان احمدی مدافع وکیل وایي د هغه د مؤکل محاکمه چې مقدساتو ته پسپکوي زنداني دی باید علني وشي. عبدالاحمد جلیلی ټینګار کوي چې د زمان احمدی پاړه د څارنوالۍ جوړه شوې صورت داوه هم باید له سره ولیکل شي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي د څلورمې محکمې لپاره د ښاغلي احمدی دوسیه اړوند محکمې ته لیږل شوې ده. امید زهید ملی پاړه راپور لري.
که څه هم تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د زمان احمدی څلورمه محکمه وشي، خو د هغه مدافع وکیل وایي د محکمې غونډه باید دالنی وي څو رسنۍ وشي کولی هغه په ژوندۍ بڼه خپره کړي. د زمان احمدی مدافع وکیل عبدالاحمد جلیلی ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه باید علني وشي څو خلک قضاوت وکړي. هغه ډول هم نه ده چې دوی فکر کوي. په ډېرو ځایونو کې قاضیان او محاکم قانوني او ښېکړنې هم لري. دا غونډه باید خلک وویني.
ومو غوښتل چې په دې اړه د سترې محکمې نظر واخلو، خو د سترې محکمې وایاند د ازادي راډیو اړیکه ځواب نه کړه. زمان احمدی وکاله وړاندې په بامیان کې د بودا مجسمو په اړه د یوه لیکل شوي مطلب په تړاو چې ګوند اسلامي مقدساتو ته یې توهین کړی تورن او زنداني شوی. هغه له دې وړاندې د افغانستان یوې محکمې په 40 کاله بند محکوم کړی دی. ښاغلی احمدی له دې 40 کلونو 9 کاله یې په زندان کې تیر کړي دي. خو ورسره له دې چې د نوموړي په اړه ځینو رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې عدالت غوښتنه وشوه، د لیندۍ یا قوس میاشتې په لومړیو کې د افغانستان سترې محکمې د هغه په اړه د محکمې شوې پرېکړه لغوه کړه. احمدی له دې وړاندې په جدي میاشت کې ازادي راډیو سره په یو مرکه کې وویل د سترې محکمې لخوا د ده په تړاو د شوې پرېکړې په اړه تر بیا نظر ورکولو وروسته د ده د خلاصون لپاره لار پرانیستل شوې ده. د ښاغلي احمدی مدافع وکیل ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنه چې وکاله وړاندې د زمان احمدی په اړه شوې سالمانه ده او باید مؤظف څارنوال یو نوې صورت دعوه ترتیب او جوړه کړي. اوس تمه ده چې لنډ راتلونکي کې د زمان احمدی نوې محاکمه وشي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د زمان احمدی دوسیه 13 ورځ د لومړنۍ محکمې لخوا له دې کبله چې یو مهم فورم یې نه درلود دوی ته بیرته رالیږل شوې ده. دولې څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په خبره نن د یکشنبې په ورځ په دې دوسیه کې یاد فرمه ځای پر ځای او بیرته اړوندې محکمې ته لیږل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جاپان د تیل اوړونکو بیړیو د خوندیتوب لپاره منځنی ختیسته یو جنگی بیړی واستوله. دغه بیړی چې تا کانامی نومیږي نن یک شنبه توکیو ته نږدې له پراته بندر د عمان خلیج په لور روانه شوه. جاپان خپل نوی پسلو کې وارداتي تیل د منځنی ختیځ لپاره خپل بندرونو ته رسوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه راپور اسد الله الدین وړاندې کوي.
جاپان په منځنی ختیځ کې د اوبو په حیاتی خو کړکیچنو لارو د تیلو له خوندی تیرېدو سره د مرستې لپاره سیمته یو جنگی بیړۍ واستوله. د جاپان هلیکاپټر ویجاړونکې تاکانامي بیړۍ د یک شمې په ورځ عمان خلیج ته روانه شوه چې ماموریت د سوداګریزو او تیلوړونکو بیړیو ساتنه ده. چارواکي وایي دا بیړۍ او 200 عمله به یې د 2 الوتکو په وسیله هغه بیړۍ بدرګه کوي چې د جاپان بندرونو ته ځي. د چارواکو په وینا که چیرې تیلوړونکې بیړۍ له خطر سره مخ کیږي همدا جنگی بیړۍ به یې مرستې ته ورځي. د دې جنگی بیړۍ ماموریت به خپلواک وي او په منځني ختیځ کې به له هغو بیړیو سره نه یو ځای کیږي چې مخکې د امریکا او اروپایي هیوادونو لخوا لیږل شوي دي. جاپان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملاتړ دغه ګام داسې مهال اخیستی چې د تهران او واشنگټن ترمنځ ترنګلتیا ډیره شوې ده. په 13 اکتوبر میاشت کې جاپان اعلان وکړ چې د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف سره به نه یو ځایېږي چې ماموریت یې په منځني ختیځ کې د مهمو سوداګریزو لیکو خوندیتوب دی. جاپان هغه مهال وویل هیواد ته د تیلو د ډاډمن لیږد لپاره به خپل سیمې ته جنگی بیړۍ ولیږي. د جاپان د کابینې یو لوړپوړي غړي یوشیهیدې سوگا ویلي توکیو بلا هم له امریکا سره د تیلوړونکو بیړیو د ساتنې په چارو کې له نږدې همکاري کوي. په منځني ختیځ کې په تیلوړونکو بیړیو څو ځلې بریدونه وشول چې لویدیځ او عرب متحدینو یې پړه پر ایران واچوله. ښاغلی سوگا په یو خبري کانفرانس کې وویل په منځني ختیځ کې سوله او کراري نړیوالې ټولنې او جاپان ته ډېره مهمه ده. د ویلي خپل اوسنی ګام یې له کره مطالعې وروسته پورته کړی دی. په منځني ختیځ او شاوخوا سیمو کې څو پیښو تیر کال په نړیواله کچه ترنګلتیا وپاروله. ډونالد ټرمپ ایران تورن کړی چې د تیر کال د جون میاشتې هغو بریدونو کې لاس درلود چې عمان خلیج کې پر 2 تیلوړونکو بیړیو وشول. په دغو بیړیو کې یوه هغه د جاپان وه، خو تهران پر تیلوړونکو بیړیو بریدونو کې خپل لاس لرل رد کړي دي. جاپان چې تر ډیره په وارداتي تیلو متکی دی ویلي چې له ایران سره نسبتا ښې اړیکې لري او دې ته لیواله نه دی چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو سره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې په یو اړخیز ډول د ایران له اټومي تړونه ووت او پر ایران بیا بندیزونه ولګول. اوس تمه ده چې د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ د دوشنبې په ورځ ایران ته ولاړ شي او هلته د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره وګوري. داسې ښکاري چې ایران ته د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر جوزف بورل سفر به د ایران او د نړۍ د نورو قدرتونو ترمنځ د اټومي تړون د ژغورلو وروستۍ هڅه وي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
مغل ازادي راډیو ناوري او درنو دوستانو د دې خبري مجلې وروستۍ تی معلومات دادی چې د افغانستان او د استرالیا د 19 کلنو کموم رضوانانو ترمنز لوبه جریان لري. دا لوبه د 19 کلنو د نړیوال جام د 15 مقام د ګټلو په هدف باندې تر سره کیږي. افغانستان ټاس ګټلې یو سل یو نوی منډه کړې وی او سل دوه نوی هدف یې استرالیا ته ټاکلې. استرالیا تر دې دمه په یو ډیر شاورونو کې نه نوی منډه کړې، درې کسان یې سوځېدلې دي. اوس استرالیا ته په 19 اورونو باندې درې نوی منډه پکار دي، یعنی په یو اور کې 4.15 اتیا منډې باید دوی وکړي. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. د ماښام د پښتو خبري مجله هم دلته پاتې راسيږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله ته ځانګړې شوې. احمد انایس